تاسو د رادیو اوري د ماسپخین دوه بجې شوې په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په دې هیله چې د نوي 1494 لمریز کال مو چې نوی د 1494 لمریز کال مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړی وي، د خبرونه د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. اوري چې له مخکنۍ وعدې سره سم افغان ولسمشر له دفاع وزارت پرته د 14 وزارتونو لپاره کاندید وزیران د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته وروپیژندل. د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تر جوړېدو وروسته د انتخاباتو د څار یو شمېر ټولنې وایي چې باید دغه کمیسیون ته مسلکي کسان غوره شوي وي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د روغتیا خپرونه درته خپرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې مرضیه احمدزی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده. افغان ولسمشر نن واشنگټن ته ورسیږي. ټاکل شوی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر سبا د کابینې پاتې کاندید وزیرانو ولسي جرګې ته وروپیژني او په کابل کې د فرخوندې د جنازې مراسم ترسره شول. پوره خبرونه ټاکل شوی ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن واشنگټن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه د امریکا ته د ښاغلي غنی لومړی رسمي سفر دی. له ولسمشر غنی سره د هغه د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ملګری دی. ټاکل شوی ده دواړه افغان مشران به د امریکا له ولسمشر باراک اوباما او د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وویني. دوی به سبا د مارچ په 23 په کمپ ډیویډ کې له جان کیری سره وویني. ټاکل شوی ده خبرې به پر یو شمېر موضوعاتو متمرکز وي چې پکې د امنیت او له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو، اقتصادي پراختیا او د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر سره د امریکا ملاتړ شامل دي. د سفر پر مهال به افغان ولسمشر د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. په دې سفر کې به ولسمشر په ملګرو ملتونو کې د خبرو لپاره نیویارک ته هم لاړ شي. تر سفر مخکې ولسمشر غنی ویلي چې هیواد یې له ستونزمن پسرلي سره مخامخ دی. ټاکل شوی ده چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر سبا د کابینې پاتې کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي. غلام نبی فرحي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کله هم د ولسي جرګې لخوا ورځ معلومه شوه، کاندید وزیران به د وکیلانو پر وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي. د نوي خپاره شوې لست په 14 وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه ده نومول شوی. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې حکومت د دفاع وزیر په اړه هم ډېر ژر یوې پریکړې ته ورسیږي.
مونږ به جدي غوښتنه ده ځکه امنیتي سکتور ته مونږ ډېر ضرورت لرو. باید د لاس نه مهم مونږ ته امنیتي سکتور ده، هغه باید داخله ډکه سي او وزیر معرفي سي چې را اعتماد واخلي.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت مخکې 25 کاندید وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو ولسي جرګې ځینې په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځینې عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. او په کابل کې د فرخوندې د جنازې مراسم نن ترسره شول او د نوموړي جسد خاورو ته وسپارل شو. په دغه مراسم کې د کابل ښار اوسیدونکو او د مدني ټولنو او د ښځو د دفاع بنسټونو لسګونو غړو ګډون کړی وو. فرخونده هغه میرمن وه چې د 1993 لمریز کال د کب میاشتې په 23 یو شمېر قهرجنو خلکو په دې تور ووژله چې قرآن شریف ته ور اچولی. د فرخوندې کورنۍ له حکومت څخه غواړي سو د لور د وژلو عاملین د قانون منګلو ته وسپاري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د نوموړي د وژنې په تړاو څو تنه نیولي دي. ولسمشر اشرف غني هم یو کمیسیون ته دنده سپارلې سو د فرخوندې د وژلو په اړه څېړنه وکړي. د جمهور ریاست یوه خبر پاڼه وایي چې د دې کمیسیون مشري مولوي محیدین بلوڅ ته ورکړل شوې او دوی به د دې قضیې حقوقي او شرعي اړخونه وڅېړي. په دې قضیې کې د پولیسو بې غوري د بشر حقونو د سر سازمان او خلکو غوسه راپارولې ده. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي.
برتانیا، جرمنی، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ او ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سختې پریکړې وکړي. د لویدیځو قدرتونو جګپوړو ډیپلوماټانو پرون په لندن کې غونډه وکړه چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر په خبرو کې پر پرمختګونو وژغېږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند له غونډې وروسته ګډه اعلامیه ولوستله. په اعلامیه کې ویل شوي، موږ موافقه وکړه چې په اساسي برخو کې ضروري پرمختګ شوی، خو له دې سره لا هم ځینې مهمې مسلې شته چې تر اوسه پورې په اړه موافقه ممکنه سوې نه ده. ټاکل سوې ده چې د موافقې پر چوکاټ د روان مارچ پر 1 او پر نهایي موافقې د جون په 1 سلا وسي. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد پوځیانو په یوه اونۍ کې د هوایي بمباریو او مځکني عملیاتو په ترڅ کې 80 سخت دریځې وژلي دي. دا عملیات د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې سوي دي. پوځي چارواکو نن ویلي چې لږ تر لږه 9 پوځیان د خیبر ایجنسی په تیرا د راکې د شخړو پر مهال وژل سوي دي. د پوځ د مطبوعاتي څانګې مشر عاصم باجوا د خپل ټویټر پر پاڼه لیکلي، په خیبر کې ترورستان له خپلو پټو ځایو ایستل سوي چې د پولې لوري ته تښتېدلي دي. تر اوسه 80 ترورستان وژل سوي او شاوخوا 100 کسه په دې پروسه کې ټپیان سوي دي. دا شمیرې په خپلواکه توګه نسی تایید کېدای. پاکستاني طالبان او یو متحده ډله یې لشکر اسلام په دې سیمه کې په اکثریت سره حضور لري. د طالبانو وایند ویلي چې په خیبر ایجنسی کې له 2 راهیسې درنه جګړه روانه ده. د بشري حقونو د څار اداره غوښتنه کوي چې د اروپایي اتحادیې، فرانسې، جرمني او سویس مشران باید د قرغیزستان د ولسمشر سره د بشري حقونو څخه د سرغړونو مسأله راپورته کړي. ټاکل سوی د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اتمبایف په نن څخه اروپایي هیوادونو ته د دې هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره سفر کوي. د دې سفر د پیل پر مهال د بشري حقونو د څار ادارې په یوه اعلامیه کې غوښتنه کړې چې اروپایي مشران باید د قرغیزستان له ولسمشر څخه په خجمنه واخلي چې د قرغیزستان په پارلمان کې وړاندې سوي 2 هغه قانوني مسودې به چې له بشري حقونو سره په ټکر کې دي نه تاییدوي. د بشري حقونو د څار ادارې ویلي چې اروپایي مشران باید پر اتمبایف فشار راولي تر څو بندي سوی د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف خوشي کړي. د ګرجستان په مرکز تبلیسی کې پرون په زرګونو تنه راغونډ شول او د حکومت ته استعفا غوښتنه یې وکړه. دا مظاهره د ګرجستان د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی په بلنه جوړه سوې وه. ساکاشویلی د یوې ویډیو له لارې اعتراض کوونکو ته وویل چې ګرجستان له هغه دولته وژغوري چې د ده په وینا ګرجستان به تباه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن په یمن کې پر حالاتو د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه وکړي. دا غیر علني غونډه وروسته له دې کېږي چې د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي د امنیت شورا د 15 دایمي غړیو د فوري مداخلې غوښتنه وکړه. هادي پرون تور ولګاوه چې حوثي شیعه ملیشو چې د یمن مرکز سنا یې نیولې د ده پر ضد کودتا کړې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې له مخکنۍ وعدې سره سم افغان ولسمشر له دفاع وزارت پرته د 14 وزارتونو لپاره نوي کاندید وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې لپاره ورپېژندل. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزارت لپاره نومن کاندید هم باید ژر دې جرګې ته ورمعرفي شي.
مونږ جدي غوښتنه دا یو ځکه امنیتي سکتور ته مونږ ډېر ضرورت لرو. باید د لاسه نه مهم هم ته امنیتي سکتور ته هغه باید داخلای ډکه شي او وزیر معرفي شي چې اعتماد واخلي.
د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تر جوړېدو وروسته د انتخاباتو د څار یو شمېر ټولنې وایي چې باید دغه کمیسیون ته مسلکي کسان غوره شوي وای. خلک د دغه کمیسیون د جوړېدو په اړه څه وایي؟
هر څه نه مخکې باید سیستم ټول کمپیوټرایز کړي. بې له دې چې سیستم کمپیوټرایز شي دغه اصلاحات او دغه کمیسیون فکر نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږي.
د فرخونده جنازه نن د کابل په خیرخانه مینه کې خاور ته وسپارل شو. فرخونده هغه مېرمن و چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر قهرجنو خلکو په کابل کې په دې تورو وژله چې قرآن شریف نسخو ته اور اچولی و. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د روغتیا خپرونې ته ځانګړې شوې. ټاکل شوی چې په پارلماني چارو کې د دولت وزیر سبا د کابینې له نوي لس سره ولسي جرګې ته ورشي. په عین حال کې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې په اړوندو کمیټو کې به د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته یادو کسانو ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل شي. ولسي جرګه دغه شان له حکومت غواړي چې د دفاع وزارت لپاره هم نوی کاندید وزیر د جرګې ته ژر وروپیژني. اجمل تورمان او نور جزئیات.
په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي سبا به ولسی جرګې ته ورځي او د نویو کاندید وزیرانو د معرفي په اړه به د جرګې له اداري پلاوي سره ګوري. غلام نبی فراهی د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې کله هم د ولسی جرګې لخوا ورځ معلومه شوه کاندید وزیران به د وکیلانو پر وړاندې خپل کاري پروګرامونه تشریح کړي.
د جلال اباد جمهور رئیس د ځانګړي حکم پر اساس باندې اړستو کاندید صاحبانو لیست په ماته راغلی دی او که د خدای رضا وه سبا د دوشنبې په ورځ به زه ملاقات ولرم او په عین زمان کې به نور ضروري اسناد تی مراحل چې د مختلفو مراجعو څخه نه به ترلاسه کړم وروسته به ولسي جرګې ته ورسیږي.
ښاغلی فراهی وایي چې د دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر به هم ډیر ژر اعلان او ولسي جرګې ته به وروپیژندل شي. د نوي خپاره شوې لیست په 14 وزیرانو کې د دفاع وزارت لپاره څوک نه دي نومول شوی. په دې لیست کې ټولې نوې څېرې دي، خو د کابینې د پخواني لیست یو غړی سید سادات منصور نادری هم پکې شامل دی. په دې لیست کې څلور میرمنو ته هم ځای ورکړل شوی دی. د لیست له مخې همایون رساد د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته، عبدالباری جهانی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته، اسدالله زمیر د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ته، محمد ګلاب منګل د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت ته، انجینیر محمود بلیغ د فائدامې وزارت ته، عبدالستار مراد د اقتصاد وزارت ته، ډاکټر محمد الله بتاش د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ته، اسدالله حنیفی بلخی د پوهنې وزارت ته، سید سادات منصور نادری د خار جوړونې چار وزارت ته، ډاکټر عبدالبصیر انوار د عدلی وزارت ته، پوهنیار عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته، او علي احمد عثماني د اوبو او انرژي وزارت ته د کاندید وزیرانو په توګه معرفي شوي دي. دغه شان میرمن دلبر نظری د خزو چار وزارت ته، پوهندوی میرمن سلامت عظیمی له نشئ توکو سره د مبارزې وزارت ته، ډاکټر فریده مومن د لوړو زده کړو وزارت ته، او ډاکټر نسرین اوریاخیل د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چار وزارت ته د کاندیدانو په توګه معرفي شوی دي. د افغانستان ملي وحدت حکومت مخکې 25 کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل، خو ولسی جرګې ځنی په اسنادو کې د ستونزو له امله رد، ځنی عدم اعتماد او یوازې 8 تنه یې تایید کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد احمدزی د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل دوی هیله مند دي چې حکومت د دفاع وزیر په اړه هم ډیر ژر یوې پریکړې ته ورسیږي، ځکه د دوی په وینا د امنیتي سکتور د ډکولو تشا لومړنۍ اړتیا ده.
موږ جدي غوښتنه ده، ځکه امنیتي سکتور ته موږ ډېر ضرورت لرو. باید د لاس نه مهم موږ ته امنیتي سکتور ته هغه باید داخلای ډکه سي او وزیر معرفي سي چې را اعتماد واخلي.
د ښاغلي احمدزی په وینا په کمیټو کې د کاندید وزیرانو د اسنادو تر څېړلو وروسته به دوی ته د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره صندوقونه کېښودل شي. ولسی جرګه دغه شان د کاندیدانو په تجربه، تخصص او مسلکیتوب ټینګار کوي، وایي چې وکیلان به د همدغو معیارونو له مخې کاندید وزیرانو ته د باور رایې ورکوي. خو کارپوهان وایي چې نه پخوا او نه اوس دغه اصل ته پام شوی دی. دوی انتقاد کوي چې ډیری دغه کاندیدان هغه کسان دي چې په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو ټیمونو لپاره کمپاین کړی دی.
وامورید چې له مخکنی وعدې سره سم افغان ولسمشر له دفاع وزارت پرته د 14 وزارتونو لپاره کاندید وزیران د ولسي جرګې ته وروپیژندل. په پارلماني چارو کې دولت وزیر وایي چې سبا به د کابینې له نوي لیست سره ولسي جرګې ته ورشي. خلک د دغه د دولت د حکومت د نوي اقدام په اړه څه وایي او له پارلمان له غړو څه غوښتنې لري؟
زمونږ د پارلمان د ټولو غړو نه جدي غوښتنه دا ده چې هغوی باید د هر وزارت دپاره مسلکي خلک وګماري، او په خاصه توګه باندې د وزارت تحصیلات عالی دپاره داسې یو مسلکي شخص وټاکي چې هغه د وزارت په چارو باندې د تحصیلات عالی په چارو باندې پوه اوسیږي.
کابینې لپاره خو کابینې لپاره باید ډېر ښه صحیح خلک مشخص شي، ځکه چې کابینه مې یو ډېر مهم شی ده، ځکه چې ښه خلک نه وي، ښه کارګر خلک نه وي، مسلکي خلک نه وي، هغه کار مخ باندې نشي تلای نه شي. چې مسلکي خلک نه وي یو کار شاته راتلای شي، نو مسلکي خلک یې پیشرفت هم مخته راتلای شي، یو کار هم ښه کېدای شي.
خدای تعالی دې کابینه په خیر معرفي کړي. خو دغه دېست کال هم دغه کابینې او دغه پارلمان دغه غټو خلکو دا جنجالونه اچولي، وړکې خلکو کې دا جنجال نشته. وروره مونږ وایي چې دغه کور جوړ کړي، دغه ملک جوړ کړي، دغه ملت یو 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 ښه ژوند پیدا کړي. نور هېڅ غوښتنه نه لرو، ډوډۍ له خدای سره ده.
د یو شمېر کابل ښاریانو څرګندونې مو واورېدې چې د پارلمان له غړو یې غوښتنه کوله چې هغه کسانو ته د باور رایه ورکړي چې په کار پوه دي. ازادي راډیو اورئ چې د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې کوي. د ولسمشر لخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تر جوړېدو وروسته د انتخاباتو د څار یو شمېر ټولنې وایي چې باید دغه کمیسیون ته مسلکي کسان غوره شوي وي. د انتخاباتو د څار لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر وایي چې باید دغه کمیسیون ټولې هغه ستونزې په ګوته او د هغې د اصلاح لپاره هڅه وکړي چې د هیواد په انتخاباتي نظام کې موجودې دي. بلخوا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شکریه بارکزی وایي چې د اصلاحاتو په بهیر کې به د چا تر اغېز لاندې رانه شي. په دې اړه د حمیده هارون عثمان راپور ته غوږ شئ.
د انتخاباتو د څار یو شمېر شبکې د انتخاباتو د اصلاح د کمیسیون له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې د دې کمیسیون په ترکیب کې یو شمېر غیر مسلکي کسان موجود دي. د انتخاباتو د څار لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د یک شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې باید دغه کمیسیون د انتخاباتي چارو پر عمومیاتو نه بلکې پر جزئیاتو ډېر غور وکړي. سپینغر اندېښنه لري چې دغه کمیسیون په انتخاباتي چارو کې یو مسلکي کمیسیون نه دی.
د پروفیشنالیزم د نظره په تاسف سره ډېر کم تعداد دي په دې کمیسیون کې. هسې ویل کېږي چې 15 کسان دي، 15 کسانو کې حتی درېیمه برخه په تاسف سره داسې خلک نه دي چې دوی په انتخاباتو کې کار کړي. تر درې یا څلور څیرو به داسې چې د اقل په انتخاباتو کې تجربه لري. خو بیا هم که دوی په صداقت کار وکړي د مدني ټولنې د وړاندیزونو نه، یا پخوا چې په دې برخه کې کوم مسلکي وړاندیزونه شته دي هغې نه صادقانه کار ولي، بیا هم دا تشه تر ډېره حده ډکه شي.
سپینغر په دې باور ده چې باید د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د کمیسیونونو په مدیریت کې پر ستونزو، د غیر معیاري غیر مسلکي کمیشنرانو پر ټاکلو او د هغوی پر بېطرفۍ غور وکړي. دی وایي کمیسیون باید د انتخاباتي کمیسیونو نو دننه پر ځینو طرز العملونو لکه د آراو پر قرنطین شمیرلو او انتقال او همدارس نورو مواردو باندې پلانډ او اوږد مهاله توګه بشپړ کار وکړي. ولسمشر 13 ورځ د یو فرمان په صادرولو سره د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون اعلان کړ او د دې کمیسیون مشري هم د ولسی جرګې غړي شکرې بارکزی ته ورکړه. شکرې بارکزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د اصلاح په کمیسیون کې مسلکي کسان او د یو شمېر سازمانونو استازي غړیتوب لري او دا د دوی د ښه کار ضمانت کوي.
چې دا په خپل یو ډول ضمانت افغانانو ته ورکوي. تاسو له یاده مه باسئ چې د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکي هغه هیوادونه دي چې په دغه هیواد کې د ولسواکۍ د پرمختګ مینوال دي. د ملي او نړیوال رضایت جلب، د انتخاباتو په ملي پروسه کې د بدلون راوستل او اصلاحات به لومړیتوبونه او د یو اصل په توګه وي.
خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالستار سعادت د دې کمیسیون پر جوړېدو غبرګون ښودلی دی. ده په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د دې کمیسیون جوړېدل غیر قانوني دي او ولسمشر د دې لپاره دا اقدام وکړ چې امریکا ته یې سفر لاسته راوړنه ولري. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل د ملي وحدت د حکومت له مهمو ژمنو څخه و چې د هغې په جوړېدو کې د ځان له امله پرې ډېر انتقادونه کېدل. یو شمېر خلک په دې باور دي چې امریکې ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې د انتخاباتي کمیسیون د جوړېدو اعلان ښایي د افغان حکومت هغه ژمنې پخې کړي کومې چې د افغانستان له انتخاباتي نظام سره له مرستندویو په تېره له امریکې سره یې کړي دي.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو په اړه مو د انتخاباتو د څار د یو شمېر ټولنو نظر واورېد. دوی وایي چې په دغه کمیسیون کې مسلکي کسان نه دي غوره شوي. خلک د دغه کمیسیون د جوړېدو په اړه څه وایي او څه غوښتنې لري؟
اجی رسول ده پکتیا ولایت د اریوب دازه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. غوښتنه مې د اصلاحاتو کمیسیون نه ده
چې ارسنه د مخ کې باید سیستم ټول کمپیوټرایز کی. به له دې چې سیستم کمپیوټرایز شي دغه اصلاحات او دغه کمیسیون فکر نه کوم چې کومې نتیجې ته ورسیږي. ټول خلک کمپیوټر تذکرې واخلي په دې کې چې د نه عادت دومره غزاف مصرفو ته ورسته نشته او دې ته ضرورت نه پیدا کیږي چې خلک اعتراض وکړي بل وکړي نو خلک را به دا وي چې سیستم کمپیوټرایز شي.
زموږ غوښتنه دا ده لکه څنګه چې د اصلاحاتو نوم دی باید عامه اصلاحات راوړي رښتینې اصلاحات راوړي ځکه چې دوی الله ته مسؤل دي او دوی آخرت ورځ ته مسؤل دي او دوی د ملت ته مسؤل دي په نوم د اصلاحاتو فساد ماسته راوړي. نو زموږ نه غوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې اصلاحات لازم دي عامه اصلاحات راوړي.
زمانم نجیب الله ده او په کابل کې اوسو. د څه بو وایي مثال دا څوک غلط کاریانه کې د غلطه رشوت خوري غلطي کې چې دا نفر باید سم وچرل شي دا باید لری شي کچو وظیفه لري وظیفونه باید لری شي او مقصد د اداري فساد شان باید تل بند شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د فرخنده جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. فرخنده هغه مېرمن وه چې د تېرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر قهرجنو خلکو په کابل کې په دې تور ووژله چې د قرآن کریم نسخې ته یې اور اچولی و. ولسمشر اشرف غني هم یو کمیسیون ته دنده سپارلې څو د فرخنده د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. د فرخنده جنازه نن د کابل په خیرخانه مینه کې خاورو ته وسپارل شوه او په زرګونو کسانو هم په د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. له کابله د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه دی. لودین صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي.
ډیره مننه نوري صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. بلې، د میرمن فرخنده جنازه نن له غرمې مخکې د خیرخانې په سیمه کې د 500 فامیلیو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. د نوموړې په جنازه کې د مدني ټولنو لسګونه فعالانو، د ښځو فعالانو، دغه راز زرګونه کابل ښاریانو اوسیدونکو ګډون کړی وو. د دې د جنازې په مراسمو کې اکثره ګډونوالو زنده باد عدالت او مړدوي تاوتریخوالی یا مړدوي تاوتریخوالی او خوشنط دا شعارونه ورکول. د فرخنده جنازه هدیرې ته نږدې د ښځو فعالانو په اوږه واخیسته او دا یې ویل چې دا میرمن د نارینه وو لخوا ووژل شوه او باید نارینه خاورو ته ونه سپاري بلکې ښځې باید خاورو ته وسپاري. د جنازې ګډونوالو له حکومت غوښتل چې باید د فرخنده د وژلو عاملین ونیسي او محکمې ته یې کېکاږي. ښده چې د جنازې د یو ګډونوال لاندې خبرې واورو.
اینجا مسئله انسانیت از مسئله یک زن مظلوم بی‌دفاع و بی‌گناه است که توسط اوباش‌ها به قفاق زده میشه، سرش موتر رانده میشه و بعد لباسش پاره میکنن. ما اگر انسان باشیم در این شهر، این شهر باید یک غوغا بکنه و ایستاد شوه و خود خداوند میگه که بهترین داور خدا هست. تنها خدا هست که میتونه انسان را به آتش بفرسته. شما بر فرض که کفر علی عیاذ بالله صورت گرفته بود، اینجا محکمه است، توهین نکنین به شعور مردم.
د جنازې ګډونوالو دغه راز د فرخنده کورنۍ او خپلوان او حتی د جماعت امام ویل چې فرخنده د یو توتې ښکار شو ښکار شوه. دا ویل چې خپل فرخنده د قران اعظم شان حافظه و او زمين کې د په یو دینی مدرسه کې تدریس هم کاوه. د فرخنده د سیمه د جماعت امام د جنازې مراسم کې ویل چې خپل فرخنده ورته معلومه و چې په دینی مسایلو کې زده کړې کولې او دینی مسایل سره ډېر لولتیا درلوده. دوی ویل چې هغه کس چې دا خبر خپور کړی چې د ګواکې قران کریم ته اور اچولی، هغه خپل غوښتل چې دته یو توتیا جوړ کړی او دا هم ویل چې خلکو په دې برخه کې بیړه کړې ده او خلکو باید مخکې لدی چې شواهد لدلی وای دا سی یو اقدام کړی. دوی دغه راز امنیتي ځواکونه چې په سیمه کې و هغه هم په بیغوري تورن کړ او ویل تورن کړل او ویل چې حکومت باید دوی پښتنه هم وکړي. خو په سیمه کې یا د جنازې په مراسمو کې د کورنۍ چارو وزارت د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال ظاهر حاضر و هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د فرخنده د وژلو عاملین به ونیسي او د قانون منګولو ته به وسپاري. خاغلی ظاهر ویل حتی هغه پولیس به هم محکمه کړي چې په سیمه کې حاضر وو او د دې د وژلو مخنیوي نه دی کړی. خدای چې د خاغلی ظاهر لاندې خبرې هم وورو.
هیچ کدام شمالای مالم بوتروان ما پیدا کردیم. اینی نفرای دیگه که گرفته شدن یک یک از خانایشان عین که پاکستان برد و پاکستان ما میارم.
اصلا بی حکم محکمه باز یک آدم این خود کاملا بی‌گناه است، حتی یک کسی گناهکار باشه که سخت مداره که تشو تعمل کنه، اما پلیسی که غفلت کرده نمیمانیمش.
بعد وایم چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی هم په خپل فیسبوک پانه کې لیکلی چې هغه پولیس به محاکمه کړي چې د دې پیښې په اړه غفلت کړی دی. ولسمشر اشرف غنی هم یو کمیسیون ته دنده سپارلې څو د فرخوندې د وژلو قضیه وڅېړي، عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. بعد وایم چې د فرخوندې وژل کېدل د هیواد دننه د مدني ټولنو او ځینو نورو بنسټونو د غوسې د راپارېدو لامل شوی او ټول په یو وخت وایي چې باید په دې برخه کې عدالت تامین شي او حکومت باید په جدیت سره دغه موضوع تعقیب کړي. بلې نورې سي
بلې اسدالله الدین له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، امر دل چې فرخوندې جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. فرخونده هغه میرمن و چې د تیرې پنجشنبې په ورځ یو شمېر قهرجنو خلکو په کابل کې په دې تور ووژله چې د قرآن کریم نسخې ته اور اچولی و. لکه څنګه چې مو واورېدل دې پېښې د څېړنې لپاره د ولسمشر لخوا یو کمیسیون جوړ شوی دی، مشري یې مولوي محیالدین بلوڅ کوي. دغه راز په دې کمیسیون کې د ښځو یو شمېر فعالان لکه فوزیه کوفي، شینکی کړوخیل، شهلا فرید او محبوبه سراج هم شامل دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. په خوست کې هم د نویل مریض کال ورځ د ماشومان زونان او سیموالو لخوا په زیارتونو، میله ځایونو او باغونو کې د ناستو میلو او کنسرتونو په لاره اول منزل شو. په خوست کې د نوي کال منزل لپاره د افغان امنیتي سرتیرو لخوا په مرکز ولسوالیو کې هم خلکو هم کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. نجیب الله آلو خیل نور تفصیل اوروي.
د شنبه په ورځ د خوست زرګونه خلک، ځوانان، ماشومان، جونې او میرمنې جوپی جوپی د خوست مشهور زیارتونو لکه کیکر عقبا، متون بابا، د تڼیو عد محمد، وزوګل ابا او همدارنګه یو شمېر میله ځایونو، د پروژې باغ غونډیو، د غرونو لمنو، میلمکوټ او فارم باغونو ته ولاړل او د نوي کال لمانځنه یې وکړه. د شمال دستر خوړ په ژای میله چې ګڼو روڼ اند او ځایي اوسیدونکو پکې برخه اخیستې وه، د عبدالروف ډډوال په نوم یو تن خوستوال په دې ولایت کې نیمی کال دل مانزن پا باب داستی ویل.
در نورزی میلی چی دی اگر چیزا که کراکتم لڑوام اولتم خال کجا مجو زیوت و اسماعیل خیلو که هم اولتا خال کم منجلسن ار گوختی و دیر خالک اولتا ارتلال دولتا همون داغا دی شمال میلا چی ولی دلا دولتا پخوانیم شرون تلیم یفتا خالک زوانون خوشرون دیر پومین اصرای صبات جور کرده دای.
در نظر خواند یوسف انتظار وای چی پا افغانستان که دنوی کال دی اولی ورزین منزنه دی یو کلتوری ارزخ بطوگا پاتی شوی او خلک لپا خوانه پا برم او پرتم المانزی.
دی نوروز جشن یا نوی کال زمون دی افغانی طولانی دی دیر مهم و مثبت و ارزختون رو جمله نده. همونگ افغانون دا غورز دی هواد پا گرد گرد که دیر خاص و شندار مناسه مثلا تجلیل او ایده تا هرکلای که او.
دا شاهدالا پنوم یا او خوستای جن که چه دا خواجمتون غنده پاسنه برخه تا دنوی کال دمیلی لپار راغلی و اول چه؟
دیر زوانان راغلی دی مگم دوی پا شمول نن مو خمیله جوڑه کردی و خب پروگرامون مو وکرل و خپلو مخپخانه یارانو سره مو ولیدل او علا دو کردی چه دمدغ نوروز پا شانت راتون که نوروزون هم پخوص و افغانستان که دسول و امن استنبول و گرزی.
ده حبیب الله حیمت پر میو تن خوستای زوان وای چی
نور کارونو سره د نوروز پارک پدی کی و چې ساکل په خوس کې د نوروز میله یا تنونه جشنونه ډیر د ارامه او خوشاله په فضا کې ول منزل شو.
په خوس کې داسې ماحول سیموال په دی ولایت کې په سولای ز فضا کې د نوی کال منزنه ته خوشاله دي شي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د نوی کال په مناسبت خبرشي پیغام کې د سولې او امنیت راوستل د ملي یووالي حکومت په مهمو هدفونو کې بلل دي.
په خوست کې مودې نوی مریض کال د اول ورځ د لمانځنې په باب راپور واورید. د خوست اوسیدونکو سکل نور هم خوشاله دي ځکه چې د خوست اوسیدونکو جواز خان د ازادي راډیو د 1993 کال غوره شخصیت ټاکل شوی دی. جواز خان د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خپلې معصومې لور د مړینې ستر غم په سینه کې پټ وساته او د رایې ورکولو حوزې ته لاړ څو د کورنۍ نور غړي او دوستان له رایې ورکولو پاتې نه شي. د یو شمېر خوستیانو نظرونه به واورو.
نوم نجیب دانش ته د خوست خار یو تن اوسیدونکو جواز خان چې د خوست تړوند د وی لره پرتی ولس ولایتنه اوسیدونکو دی او د ازادۍ رادیو د 1390 کال غوره شخصیت ونه مو دای موږ ته درس راکړو چې موږ په افغانستان کې د زور حکومت نه منو هغه څه چې په د دیموکراسي د اصل مخه تر سره کیږي لکه انتخابات چې د پکی قربانی ورکړه نو موږ هم د اصل ته آماده یو
نوم شهزاد الله حمیدی دی د خوست ولایت یو تن اوسیدونکو د ټولو خوستمشتو ولسونو لپاره دلته د بیلابیل قومونو لپاره په عموم کې د ټولو پښتنو او د ټولو افغانانو لپاره دا یو ډیر د خوشحالۍ او د ویاړ او د فخر ځای دی چې د خوست د سیمې یو تن اوسیدونکو جواز خان یې د کال غوره شخصیت یاد کړ او په دې باندې موږ زیات خوشحاله یو هیله څرګندو چې راتلونکو کې هم نه یوازې د خوست نه بلکې د ټولو افغانستان نه ازادۍ رادیو په خپل نوښت او په خپل ابتکار سره دغه څېرې او دغه شخصیتونه راوباسي او خلک ولمانځي.
د ازادي راډیو د 1390 یوم کال د غوره شخصیت په اړه مو د څو تنو خوستیانو نظرونه واورېدل. جواز خان سکال د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت ټاکل شوی دی. جواز خان د خوست اوسیدونکی دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د روغتیا خبرونه په دوهمې نیمایي کې اورېدلی شئ، خو اوس بیا هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې او د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن واشنگټن ته ورسیږي. د ولسمشر په توګه د امریکا ته د ښاغلي غنی لومړی سفر دی. ولسمشر اشرف غنی یو کمیسیون ته دند سپارلی څو د فرخوندې د وژل کېدو په اړه څېړنه وکړي. په کابل کې د فرخوندې د جنازې مراسم ترسره سول او د نوموړي جسد خاورو ته وسپارل سو. فرخونده هغه میرمن و چې د تیرې پنځشنبې په ورځ یو شمیر قهرجنو خلکو په دې تور ووژله چې قرآن شریف ته یې اور اچولی. ټاکل شوی چې سبا به په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د کابینې پاتې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. پاکستاني چارواکي وایي د دې هیواد فوجیانو په یوه اونۍ کې د هوایي بمباریو او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې اتیا سخت دریځ وژلې دي. برتانیا، جرمني، فرانسې او امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د خپل هدف پر یووالي ټینګار وکړ او ویل د ایران اسلامي جمهوریت باید سخت پریکړې وکړي. او د بشري حقوقو د څار اداره غوښتنه کوي چې د اروپا اتحادیه، فرانسې، جرمني او سویس مشران باید د قرغیزستان له ولس مشر سره د بشري حقوقو څخه د سرغړونو مسأله راپورته کړي. او اوس غوښنه سو اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې د ټاپي د پروژې په عملي کولو سره به د وریښمو او لاجوردو لار بیا فعال شي. د دې خوني مرسل خان جنرال کوزي ازادي رادیو ته ویل چې د ټاپي پروژې عملي کول به په هیواد کې د ترانزیت او ریل پټلۍ د پراختیا سبب شي. نوموړي زیاته کړه لاغو سیمو نه چې د ګازو نلیکه تیریږي هلته به سلګونه اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د ټاپي پروژې یویشتمه غونډه د تیرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه او په دې غونډه کې ټینګار وشو چې د دې پروژې عملي کار باید ډیر ژر پیل شي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مسؤلین وایي چې افغان حکومت د صنعتکارانو د تشویقولو لپاره کومه ځانګړې برنامه نه لري. د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي رادیو ته ویل چې د مهال ډیر افغان سوداګر دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي خو حکومت ورته کاري اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. نوموړي زیاته کړه که حکومت دوی ته د صنعتي پارکونو، زیربنا، برېښنا او ځمکې ورکول په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي دوی به هیواد ته راستانه شي او خپل کاروبار به دلته پیل کړي. کې دا چله دی وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي وو چې د سوداګرو او پانګوالو د ستونزو هواري ته به کار کوي. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په 1390 یم لمریز کال کې د زراعتي محصولاتو د بازار موندنې او د کرنې د پرمختګ لپاره سری برنامې عملي کوي. د دغه وزارت سرپرست سلیم خان کندوزی د شمې پر ورځ کابل په بادامباغ کې د زراعتي محصولاتو په نندارتون او د بزګر د جشن په پرانیست غونډه کې د مسلې ته اشاره وکړه. په عین حال کې یو شمېر بزګرو چې د خپلو ځمکو محصولات په دغه نندارتون کې ایښي له حکومت وغوښتل چې د کرنیزو محصولاتو په پراختیا او بازار موندنه کې ډېره
افغانستان اقتصاد تر ډیره پر کرنیزو محصولاتو متکی دی. اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل ک غوړی دا او ځین نور خبرونه هم او بیا ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو انټکای اورګ د غرض په انټرنیټ پانه کې د افغانستان سیمه په اړه مطالب لوستل شي د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي او اوس هم د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرېدو ته چمتو دی دا پروګرام زما همکار نجاسا په مخته وړي
بلی من نکول خپل همکارانو درنو دوستانو په دې خبرونه کې موږ د ګوزان یا پولیو ناروغي په اړه غږیږو. پولیو یا د ماشومانو ګوزان یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د تلپاتې مایوبیت لامل ګرځي او کېدای شي د ځینو ماشومانو د مرګ لامل هم وګرځي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په هغو هیوادونو کې راځي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې ثبت شوې دي. د امیر روغتیا وزارت چارواکي هم د یک شنبه په ورځ د ماشومانو د ګوزان یا پولیو واکسیناسیون ملي کمپاین د پایل پر مهال ویلي چې په 2016 میلادي کال کې په لغمان، کونړ، ننګرهار، اروزګان، خوست، فراه، پکتیکا، کندهار، غزنی او زابل ولایتونو کې د پولیو 28 مثبتې پیښې ثبت شوې. دوی همدارنګ ویلي چې سکال یوازې د هلمند ولایت په ریګ ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزان یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لارې چارې څه دي په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په خبرونه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسیناسیون د برخې مسؤل ډاکټر صاحب سردار محمد پرویز د نورو معلوماتو لپاره راسره دی چې لمړی ورته خرغلاست ویم. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
تشکر از شما هم
مننه کو. ډاکټر صاحب نه تاسو ورېدونکو هم د خبرونه ته ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع پاړه ل ډاکټر صاحب نه خپل بختنی مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکو نیول لپاره مو د ټلیفون شمیرې دی 0599215 بل شمیره مو ده 0929215. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. که تاسو سره هم کوم بختنه یې نو مستقیما ل ډاکټر صاحب نه مطرح کړي. ډاکټر صاحب مخکې لدی چې پولیو ویروس ته عوامل او نخ نو خنو پاړه خبري وکړو. لمړی اوریدونکو ته کده پولیو کمپاین او د دې کمپاین د ګټو پاړه یو څه معلومات ورکړي.
تشکر. قبل از دې کې به سوال شما جواب بدم، اول سلام های ګرم بهاري خدا خدمت شما تمام کارمندان رادیو آزادی و از طریق رادیو آزادی به تمام شنوندگان رادیو آزادی سلام تقدیم میکنم و همچنان سال نو خورشیدی را براتون تبریک میگیم و با امید از اینکه این سال افغانستان هم عاری از پولیو باشه.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب.
در رابطه با سوال شما بگویم، اول اینکه افغانستان در طول 14 سال گذشته دستاوردهای چشمگیری در عرصه صحت داشته، ولی با آن هم شاخصها یا مو ایندیکیترهای صحی را اگر ما با ممالک امسایه مقایسه کنیم نسبتاً پایین تر ارزیابی شده است و یکی از او خود امی موجودیت ویروس پولیو می باشه. قسمی که شما هم گفتین که در جهان فقط افغانستان، پاکستان و نایجیریا است که این ویروس نتانستن از کشور خود محو بکنن و در قسمت کمپاین که ما بر امسال در نظر داریم، ما 4 کمپاین عمومی یا NID یا National Immunization Day در نظر داریم که کمپاین اولی ما در تاریخ 15 مارچ مطابق 24 حوت می شد آغاز شد، برای 3 روز دوام داشت و در تاریخ 18 ختم شد و بعد از او هم ما بعض کمپاین های به نام پست کمپاین یاد میکنیم که کسایی که و یا جاهایی که از باز مانده بودن یا اطفالی که مس شده بودن اونها را ما واکسین کردیم و تقریبا خود کمپاین ما امروز به صورت کامل خاتمه یافت. این کمپاین در 28 ولایت کشور شده بود و در 6 ولایت کشور که عبارت از هرات، بادغیس، بامیان، غور، پنجشیر، می باشد که نسبت سردی هوا و بند بودن راه ها این کمپاین ما انجام دادن نتانستیم و ای را برش یک مباد ما تاریخ تعیین کردیم که یک مباد در این 6 ولایت و همچنان 16 ولسوالی دیگر هم از این کمپاین باز ماندن که یک مباد ما برای زیاد پلان داریم. البته مشکلی که در این بوده فقط مشکل مواصلاتی و بندش راه و سردی هوا بوده.
بله دکتر صاحب، په افغانستان کې د نړیوال روغتي سازمان مسولین هم ویلي چې تیر 2013 کال افغانستان د پولیو د منځوړلو لپاره ټاکل شوی هدف ترلاسه نه کړ او سږ کال په ګډه هڅې وشوې چې له نړۍ نه د پولیو ویروس د تل لپاره له منځه یوسي. ولې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې ونه توانید چې دغه ویروس له منځه یوسي؟
تشکر، سوال بسیار خوب بود. این عوامل بسیار زیاده داره، ولی اگر به صورت عموم ما این عوامل اگر این عوامل ما به 3 کتگوری تقسیم کنیم که کتگوری اول از او ایست که طفلهایی که در جریان کمپاین و در وقتی که اینها به کلینیک مراجعه میکنن از واکسین باز بمانند، یا ایره به نام تخنیکیش به نام مس چلدرن یاد میشن، که یایی که تیم ها در خانه نمیرن و طفلات مس میشه، و یایی که تیم در خانه میره والدین با تیم ها همکاری نمیکنن، یا طفلشان خواب میباشه یا مریض میباشن، اینا میگن دیگه ما طفل نداریم، و طفلا در حقیقت از واکسین باز میمانن و این باعث عظیم میشه که واکسین سرتاسری نشه، یعنی 100% کاورج ما نداشته باشیم و دوباره کیس پیدا شه. و علت دومش هم ناامنی ها می باشن.
بله دکتر صاحب، یو اوریدون که لرو پلیکا کی د دوی پختنه هم اخلو. السلام علیکم. وعلیکم
السلام. تاسو کوکیتا تاسو ګرانه السلام.
وعلیکم السلام.
تاسو ښه مخروټه د هلمن ولاسته معلومه مته د پونه د سیاي دغه د پولیو ناروغي چې دا یوازې شمان کړو ویان باندې د ناروغي راځي او بل د ناروغي چې د پولیو مرز ول په کوم خلکو چې د تاسې په مداوس کوم ګیر خلک چې دوه خصه چې په ماشومتو کې نه دی شوول آیا هغه ته څه رستا یا د ناروغي
ډیر مننه له تاسو نه ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات درکې.
ډیر مننه. اصل کې پولیو په هر سن کې هر څوک مبتلا کولای شي، خو اکثرا د داد 15 کالونه ماشومان چې کته عمر ولري دوی ډیر په خطر کې دي، او هغه ماشومان چې مریضي دوی د مقاومت وجود د وجود مقاومت ډیر کته ای د دې وجه نه دوی ډیر خطر ته مواجه دي، او هغه کسان چې دوی ویل چې په ماشوم توپ کې واکسین نه دی اخیستی دوی اکثرا په پولیو باندې نه اخته کیږي، خو دوی د پولیو مرض نورو ته انتقالولی شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د پولیو د مخنیوي لپاره کوم جدي ګامونه په پام کې لرئ؟
زمونږ تاسو هغه خوني سوال پاتې شو نیو
مهرباني دا پړه کا تاسو نور معلومات ورکړي.
د سوال تر بخش دوم از او کس که ناامنی ها می باشه، ناامنی ها به این معنی که یا مخالفین دولت در بسته یک منطقه اجازه نمیتن که کمپاین پولیو شوند، پس طبیعی است که تمام اطفال اونجا از واکسین باز میمانند، و یا ای که در بعض جاها جنگ جریان داشته می باشه با وجود از اینکه کس مخالفت نمیکنه، ولی چون جنگ جریان داره کس اونجا رفتن نمیتونن و اطفال از واکسین باز میمانند. و سومش هم ایست که بعض مشاجرات قومی در بعضی جایا می باشند که از یک قریه به قریه دیگر رفته نمیتونن و افراد از واده اینجا آمده نمیتونن و در نتیجه اطفال از واکسین باز میمونن. این علت دومش. و علت سوم از این که است، اما قسمی که گفتیم که این مرض یک مرض ویروسی فوق‌العاده ساری می باشه و این سرحد نمیشناسه، از یک قریه به قریه دیگر، از یک ملک به ملک دیگر سرایت میکنه، و این سرحد بازی که ما با پاکستان داریم ای باعث از این میشه که این مرض از اون سرحد به ایسو و یا از ایسو به اوسو سرایت کنم. قسمی که در سال گذشته ما 28 کیس داشتیم ولی در پاکستان 306 کیس بود و یه طبیعی است که او 306 کیس حتما تاثیرات خود بالای افغانستان داره و اکثریت کیس هایی را که ما داشتیم از لحاظ جنوتایپ از یک مطالعه شد اونو از پاکستان ارتباطشان با پاکستان بود که به اینجا آمده بود.
بله عبدالولی لحلمان ولایت نمیره بنی او که
جناب دکتر سفت خود سلامون اونی کلی ما پشتنه هم داره چه تقریبا د شپانو سکالو په عمر کې چې څوک ګوزان شوی وي او پسې داسې کوم اندازه باندې کار پرېښی دی ایا دې علاج ممکن دی که نه دی؟
ښه بله پوښتنه خو نه لرې.
نه نه بله پوښتنه
نه. ډېره زیاته مننه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
که دوی سوال ته اول باید دا ثابت شي چې دا پولیو ده او که پولیو نه ده. که پولیوی نو د دې دو قسمه عملونه دي دو قسمه دي چې یو د دې چې صرف عضلات او کار پریدي شخی پیدا شي دا زر بیرته جوړیږي او بل دا چې هغه تایپ یکی چې پولیو وی او هغه چې یو ځل انسان پغه باندې اخته شي نو دا هیڅ کله تدابیر نه لري بیرته خپل عادي حالت ته نرازي خو دغه شدت لک کمیږي د وخت په تیریدو سره.
بله درنو دوستانو تاسو یادونه کوو چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د واکسیناسیون د برخی مسول ډاکټر صاحب سردار محمد پرویز په سټډیو کې را سره د یو د پولیو یا ګوزن ناروغي په اړه معلومات درکې نو تاسو هم کومه پوښتنه لرئ په دې اړه نو ډاکټر صاحب نه مستقیما مطرح کړئ یو اوریدونکو لرو دوی ته ورزو. السلام علیکم مهربانی وکړئ. السلام علیکم ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
السلام علیکم جیجان تاسو ته سلام ډاکټر صاحب سلام عبد الله انجینر ته سلام چې مو وصل کړ.
علیکم السلام ډیر زړه من
بل څه ډاکټر صاحب مو وخت ما همې د سپای ما وخت کې یو څه کوي نه ګرم پنځوي ما څو څلو نه ما مجبور مېسم کې امی یکی دیگه نو بتم کی یو گوزنگ است نه وای کی دیگه بر نوجه جان یک پیشنهاد دوم نوجه جان ته پیشنهاد ده بواسیر مرض دې خلق نیولای ده دغه ته یو پروگرام ته تخصیص ورکې چې خلق پوښتې چې دا څنګه مرض دی علاج کیدای شي.
حتما انشالله په نږدې ورځو کې به پیړ هم پروگرام ولرو.
مثلا ما کراچی د سیلګه میګرم دغه څه ما به څه نوک مې ته یو بیل میګرم مجبور میشم جوتی که یلا بتونم یک گزنگ است یعنی اگر یک دانمایی کنیم که ما از کدام دوا استفاده کنیم.
بله
خب تشکر از سوال شما. گرچه یکی از اعراض و علائم پولیو یا فلج نرم امی از که در عضلات سوزنک زدن با وجود میاد ولی این چیز را که شما حکایه میکنین ای از جمله امراض یا پولیو نیسته ولی ای که بر شما چی ادویات تجویز شوه ای تحقیقات بیشتر کار داره که باید معاینات شما شوه از راه دور به این رقم ما بر شما چیز ادویه تجویز کردن نمیدن. شما حتما پیش دکتر برین بعض معاینات است که ضرورت است که او را باید بکنین بعد از او دکتر معالج شما را خوب راهنمایی کرده میتونه.
بله روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو اوري. السلام علیکم مهرباني وکړئ. السلام علیکم ستاسو ښه کې اوس نه راځي سي موقعیت تملک تغیر ورکې او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ. بله مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړئ منګه اورو. بله دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. ډاکټر صاحب کوم مسایل د دې سبب کیږي چې ماشومان د ګوزن په ناروغي اخته شي او د حل لارو چارو باندې به وروسته راشو خو اوس به د دې د اخته کېدو لامل وڅېړو خو موږ تخنیکي همکار وایي چې کوم اورېدونکی په لیکه کې لرو. السلام علیکم.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
صافی خورد جویم خیره
جیر ازیاد مانه نه میره بانی و که زن معرفی که
حب الله ده من نت مسافر تنال كم
سا دكتور سيب سازي بختنا عوري ميرباني ككما بختنا ولا دي
خجاني بختنا مكو جزن برابر ده بيجي سمرة جاتي دي او بل ازنا هو بختنا ده دخنا غالان زكا ده مدونة خارج ده
صدر اللومي بختنا السارة مطرح كي غاق مبريس ويو سعو بخي
ازنا بختنا ده شكل وان يا جزن يا فيلو يا كما تنكري ده بيجي سمرة جاتي دي يعني
سا ده جاتو بار او بلا بختنم
نو يم بختنم دا وخت جانې تقریبا زما عمر کې دیش دیش کال دی ان وزن ما وزن 50 کیلو دی دا وسم
ها نو کا ډاکټر صاحب په دې اړه تاسو معلومات در کی لمړی خو به ساسي اوله بختنه جواب کی چې د پولیو دغه واکسیناسیون څومره ګټ لري
د دې په اړه کې تاسو ته وایم څنګه چې موږ مخکې ویلې چې پولیو تداوی نه لري نو د دې یوازنې لار چې د دې مرز نه یا د دایمي مایوبیت نه نجات پیدا کو نو د دې یوازنې لار همدغه واکسین ده چې د 200 یا 2 قطرو واکسین سره مونږ کولای شو چې د دې دایمي مایوبیت چې حتی د مرګ سبب ګرځي د دې نه نجات پیدا کو
بلی تاسو د اما پوهاوی پروګرامونه هم لري کنه په بیلابیل ولسوالیو کې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه چې یو شمیر خندونه دي چې تاسو نشئ کولای چې ټول ولسوالیو سیمو ته د واکسیناسیون ورسوي
بالکل ما پروګرامای بسیار خوب آگاهی عامه را داریم که در تمام ولایت ها و تمام ولسوالی ها فعال هستند و مشکلاتی را که قبلا ما یادآوری کردیم او زیادتر مربوط آگاهی عامه اگرچه آگاهی عامه یکی از مشکلات عمده از این است و ما به می خاطر اگر ما در تلویزیون ها رادیو ها اعلان میکنیم تا اندازه فایده خود کرده ولی ما امید ما و خواهش ما از بزرگان قوم از بزرگان عالمان دین ملا امامان ازیا هستند که اینها اگر دست با دست ما بتن و اینها تشویق کنن فامیلا را که در قسمت واکسین پولیو اینا را تشویق کنن و همراه تیم های ما همکاری کنن که اطفال خود واکسین کنن ما بیخی مطمئن هستیم که ما در سال جاری انشالله این مرض از وطن خود محو میکنیم
با هم دیهلا یو اوریدون کلرو له هلمند ولایتنا سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم سلام میرا بنیو که ځان معرفي کوي
و علیکم سلام محترم ډاکټر صاحب لاونه او یې کې دې تکتیمو
علیکم سلام
میرا بنی
ډاکټر صاحب یو وخت نه لرم ولې دا ویروس دی وحشي ویروس په نامه سره یادېږي دویم په هغه دریو کې وادونه څه دې تر اوسه پورې دا مثبتې پیښې پکې شتون لري کوم هم دا علت چې افغانستان کې بیا هم دغه پیښې وجود لري
دغه دوه پوښتنې وي خا ډیر مننه کوله د غوروره ډاکټر صاحب که هم تاسو نامنی او یو شمیر نور ستونزو ته مو اشاره وکړه اومده لامل څه دی چې به هم افغانستان په هغو هیوادونو کې راځي چې پولیو ویروس پکې شتون لري
خا اول خو دې سوال ته جواب ورکړو چې ولې دې ته واشي وایي دا د پولیو وایرس چې کوم ده دا صرف د انسان نه انسان ته انتقالیږي یعنی د لکه نورو میکروبونو غونډې نه دي چې د انسان د حیوان له لارې یا د خاور له لارې انسان ته سرایت وکي نو په دې وجه باندې د دې یو یوازنی خواله همداده چې دا موږ ډیر زر محو کولای شو یا مهار کولای شو یا اریدیکیت کولای شو ځکه چې د دې هوست یا میزبان او څوک چې دوی مسابقې دواړه انسانان دي نو همدغه وجه ده چې دوی څنګه چې ما مخکې ویل دا سرحد نه پیژني یو قریه نه بل قریه ته یو ملک تر بل ملک ته انتقال ولای شي او د علت های ازی که ما مشکلات عمده را که گفتیم، اصلا ما تمام مشکلات ها را به سه کتگوری تقسیم کردیم که کتگوری ازی که اطفال که از واکسین باز میمانند، یا ای که از طرف غفلت والدینشان میباشه، یا ای که بالای واکسین اعتماد نمیداشته باشند و دیگر ناامنی ها میباشه، و علت سومش هم گفتیم که سرحد طولانی که با پاکستان داریم، چون به سوال قبلی از یا بر میگردیم که همین ویروس وحشی می باشه که در حالت گردش می باشه، این به یک جای منحصر نمیمونه، از او خاطر این میتونه که از سرحد عبور کنه، از پاکستان به افغانستان و یا از افغانستان به پاکستان بیاید. این عوامل است که ما ایران نتانستیم. و دیگه علت عمده از این که بود، چون که ما به شکل کمپاین، وقتی که ما کمپاین میکنیم، در هر کمپاین ما در حدود 65 هزار نفر مصروف می باشه، و در 65 هزار نفر اداره کردن از اینا بسیار مشکل می باشه که هر کس با مو نقشه و با مو پلانی که برشان داده شده، مو صحیح خود میرن نمیرن چیکار هم ممکن، بعضی از مشکلات های در تطبیق از این هم بوده باشه که علت از این که 100% ما کاورج نداشتیم. و دیگر علت عمده از این که عزیز که ما توسط ازمی کمپاین هایی که میکنیم یا واکسین هایی که میکنیم، در حقیقت یک دیوار محافظتی در اطراف اطفال میسازیم که ویروس مداخله کرده نتونه. اگر طفل از واکسین باز بمانه، در حقیقت امی دیوار میشکنه و ویروس داخل میشه و امکان داره چندین طفل دیگر را مصاب بسازه.
بله، اوریدون که لرو. سلام علیکم، میرا بنی ہو که سلام علیکم.
ایک سلام مسیح طول اوریدون که سلام کم.
و علیکم سلام، زنم معرفی که لکم دین خبری کوئی
جانم دیل من دا سنگین دولو سالیس خبری که
شخر دیر خواه میرا بنی
پشتنه ایدا دا ایدا کشنیان مانا چون کشنیان پدیه ناروخی اختا که دلیسی
یعنی سو کلنه پوری هم داسی؟
و اول دا خبر کوم دا یو و اول کار پینسکالی تا دیگه مخیوه ایتنگه کیش
خواه دا دوال بختنی با دکتر سیب تست زواب کی او ډیره زیاته مننه ساتل ټلیفون نه میرا باندې وکړل چې
د دې ورور په سوال په جواب کې باید وایو چې څنګه چې مخکې مونږ ویل د دې اوازنې لاره همدغه واکسین ده، چې د واکسین په باره کې ورسته به خبرې وکړو چې څو دولتي څنګه دي، خو صرف همدومره ویلی شو چې د دې یوازنۍ لاره چې د دې نه نجات پیدا کړو دا واکسین ده. او بل سوال دغې په باره کې مونږ مخکې خبرې وکړو چې دا هر څوک په هر سن سال کې مساوولی شي، خو هغه ماشومان چې د 15 کالو نه ښکته دي او یا مریض دي یا سوی تغذی دي یا سهالات باندې اخته دی، دوی زیات د دې امکان سته چې دوی په دغه باندې پولیو باندې اخته شي، ځکه چې که څوک ډیر حسالی کېدی شي یا سوی ازمه ولري، حتی که موږ ورته واکسین هم ورکو کېدی شي چې دا واکسین جذب شي، نو چې جذب نشي دغه مقاومت انتیبادی نجوریږي، چې نجوریږي کېدی شي چې دوی په پولیو باندې اخته شي.
بله ډاکټر صاحب، پرته له واکسین نه کله چې په یو کورنۍ کې یو نفر په دغه ویروس اخته کیږي، هغه نه باید موږ څنګه ځان وساتو چې په دې ناروغۍ اخته نشي بل څوک؟
دغه ډېر ښه لاره داده چې صرف حفظ الصحه مراد شي. دا پولیو داسې یو مرض نه ده چې یا چا سره یو ځای سړی سمپلی یا لاس ورکي یا مخی مچوکي دینه انتقال وکړي یا د تنفس د لارې نه ریزش خوندي، داسې نه ده. د هغې یوازنۍ لاره دا ده چې انسان د چا د غایطه مواد سره په تماس کې شي. نو اکثرا کوم کسان چې دا ویروس ځان سره لري، دوی د مواد غایطه د لارې نه بیرته اطراح کوي. نو که بل څوک اکثرا چې موږ ماشومان وایو، په دې خاطر وایو چې دا ماشومان کېدی شي چې د دوی هغه سامان بازی نانزه که دا سیزونه مواد غایطه سره په تماس کشي، او دوی بیرته په یو طریقه باندې یا لاس سره په تماس کې بیرته خپل خولې ته واړی وکړي، نو په دې وجه باندې دا دوی زیات اخته کیږي. او بعضې کتابونه کې دا هم ویل شوی ده چې د مچ په ذریعه باندې، چې دوی اول د مواد غایته باندې کینی او بیا ورسره راشي د بل خوراکي مواد باندې کینی دا کېدای شي چې دا انتقال کی او کې افضل صحه سنتیشن د سیزونه صحیح د دې ډیر زیات تر حدا پورې کېدای شي چې د دې مرض د انتقال مخنیوي وشي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د کمپاین په اړه دا چې بیا کله شروع کیږي. په دې اړه به د خبرونې په دویمه برخه کې اوریدونکو ته معلومات ورکو. یو وروستی اوریدونکی لرو د دې خبرونې په دې نیمایي برخه کې، بیا به خبرونه اورو. سلام علیکم، مهرباني وکړئ.
سلامونه وړاندې کوم او پس له سلام نیک محمد خان کوم د پروان ولایت نه.
نیک محمد خان، مهرباني وکړئ خپل مختصره مطرح کړئ. ډاکټر صاحب یې موري
پښتون مې ده چې په کال کې واکسیناسیون څو دورې لري او کچیر ته په دې دورو کې یو دوره پاتې شي بیا څوک لري؟
ښه، په دې اړه به لکچر صاحب تاسو ته معلومات درکړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب، موږ دوه دقیقې وخت لرو.
ښه، په یو کال کې موږ څلور ولې ان آی ډی لرو؟ د دې پرسیره مونږ د روتین ایمونایزیشن یا کلینیکونه ته چیزی هغه مشمان چې د یو کال نه تیت عمر لري هغه باید 15 زله د پولیو واکسین واخلي. 15 زله په دې معنی چې اول چې یو مشوم تولد کیږي باید دوی تر 14 ورځې پورې یو دوز پولیو واخلي او اخینا بعد څلور هفتو کې یو بل دوز اخلي او بل شپږ هفتو کې بل دوز اخلي او اتو هفتو کې بل دوز اخلي. دا او بل په اته میاشتنی کې تر شپږ میاشتنی کې بل دوز اخلي چې دا پنځم دوز ده. نو اخینا علاوه مونږ په یو کال کې څلور ور ان آی ډی لرو دا کمپاین په شکل ده چې دوی باید واکسین واخلي او دینه علاوه څلور سب ان آی ډی یا فرعي کمپاینونه لرو چې دا اکثرا جنوب خواته هغه ځایونه کې چې ډیر معروض په خطر دي او الته اجاکی.
ډیره زیاته مننه دوستانو د خبرونې په دویمه برخه کې، بیا به هم په دې اړه تاسو مفصل معلومات درکو. اوس په افغانستان کې وخت 3 بجې کېدونکي دي، نو د 3 بجو مهم خبرونه